آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغ لې په دهلې چې د جمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي په دې ونې کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه را ته پریخې دي یو شمیر هغو اوریدونکو چې په درې مو هیوادونو کې یا په گاونډي هیوادونو کې کډوال دي د خپل ناوړه ژوند کیسې کړې دي یو شمیر دغه اوریدونکو ویلي چې په دغه هیوادونو کې د کوربا هیوادونو چارواکي او مسولین شکایتونه ناوړه وایي چې حالت د افغانستان سفارتونه او قونسلګری هم دوی ته ځوابګوی نه دي یو شمیر نور اوریدونکو بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخه هم لیاده ما باسي خو پایل تاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم ورورا متولو ازادی رادو اوریدم کتا ورورا د خار د ولایت د برکت ول سوالی د مرخیل وسیدم کم تماس نیول ورورا غاری نه نارنج دا کوم ناوی دا کارتونګ می شکایت دغه د ورورا د برکت ول سوالی ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دې خیری د صاحب و په تر سړک ته ورورا دا شل کال مشکل حال ول نه صاحب پر موږ مظلوم خلګ باندې ظلم ستم اخستې ورو ورو اړیو دیوالونو مزیکې را خراج کړې صاحب درخت راوخ شو لږه دیوالونو سپاس الله نو هیڅ څوک مشکایت څوک نه اوري کومندانې ته ورځو شکایت نه اوري دل کېږي او صاحب ظلم ستم او حل ترغل سره کېږي دا څه ظلم نه وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدونکو کې دغه وسې سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او پدغه نظر سره شریکو مچ طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې د شونه ګړم چې بنسي ولې زموږ زنانه ضرورت لري په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي ویل کېدلی بیا طالبان ستاسو غوښتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او د غورته جوړ کې شی ورته ماری پکې چې منه ګرد د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کې چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه ش نظر دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي موږ په هلمند کې د نرخونو د دی غړو او د دی نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي خلک ستړي دي اوس ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ چې نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یو روپیه ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر ولاړ سوی دی دوی یو دوه چنده نور ولاړ کي موږ د مسلمین چې دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته دغه شان ارزانه کړي دا مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغه خلکو سره کېږي چې پیسهدار وي مالداره خلک وي دنیادار خلک وي مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي
سلام علیکم شایست په خیر است افغانستان ټول ولست نیک او سلامونه پر ځای نیوایم په دې وکړه طالبانو پر زړه دره هم وبتیرې سي دغه د شوزو مکتبونه الیک وسلام
السلام علیکم د ازادي رادیو کې درمن اوریدونکو از د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د تساوه سیمې سیمه اړیکې نیولې ده دلته خدای نسته سیمې کارتان چندانې کار نه کوي د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي رادیو کارکونکو ته مودغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسی برق په خوا په دوی افغانۍ وو اول ور په یو نیم افغانۍ وو بیا په دوی افغانۍ سو اوس په دولس نیم افغانۍ دی نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي ډیر خلک راوتل دي زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسو چې دا برق به ته اصلاح کړي په خوا په دوی افغانۍ وو اوس یې په څلور افغانۍ کې چې په خوا په دوی افغانۍ وو اوس یې په پنځه افغانۍ کې خو در پنځه افغانۍ دی نه ګرانې نو اوس مسلمانان ټول سړي دي دکانداران شي نه لري بلته شهروالي روپۍ جنې غواړي هلته دا برق پی دي بازارونه سره خراب دي سوداوي نشته زموږ دا هیله ورزو ده چې زموږ دغه راپور دی در یو مشرانو پرې ورسي وسلام
السلام علیکم و رحمت الله د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه درسره کېږم. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پورو شهرک ته ورسوئ دي او ډېره سختي راوستلې ده. یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سول د هغو سو شرونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولوي او علما او دوی خپلواکه نه سول د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره، او سو شرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کول او هغو به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي پکښې په دې کې، او خلک خفه کېږي. دا خو دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبره مې کوله د ازادۍ رادیو ته چې دا زموږ د هلمند ولایت کچکی پولیسوالی کې دا اوبه ډېرې ورځ په ورځ کښته روانې دي. د خلکو چاره بر اخر څه اوبه ولاړې 200 متره سمسیولان ور اچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کیلن لري، کسمسیول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکی هلی د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترم اوریدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، موږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږو د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه. که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه وښیارې متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دادم. دا په ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندې، ویډیو بندې، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ ازادې وي. رسنۍ باید رسنۍ وکړي، خپل خبرونه وتړي او مسلمانان ورسوي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندې، تصویر بندې، دا خو نه کېږي، امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغ تر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ولدالته وروره، نه دواوي، نه کانولې، نه په د پلستران، یعنې د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي. وروره، پیسې چې هر څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ لکه په دغه کار کې همکاري راسره وکړله. وروره، زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیله وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده، نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري. نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري، اړمنو کورنیو ته دې ورکړي. کېدای شي د ده لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه او نیکی هیله. خیر، عمران و سلیم له خوست ولایت څخه. د ازادۍ رادیو کارکونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچکي لارو لاړو، او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې را خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د ستونزو زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران داسې خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي وکړي یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته ځینې زو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سو هلته بیا دوا او شی په مثال په وخت نه سو رسولی، ځکه چې هغه مو غواړي چې دوا او شی ته راسي. مثال بیرته موږ ځانونه نه سو ورته رسولی. ډاکټرانو له خوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه او کلینیکونه اوس دا شی دلته نشته.
سلامونه نیکی هلی آزادی ریو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانونو ته چول وهل، ټکول یا په در زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکی یم. زارو خیر د کلیم او مشخص ستونزه دا ده چې خوانټنی او شی کار نه کوي. باید سنټنی او شی راته منظور سي. سړک مو بیخي بې اندازې زیات خراب. مثال مرزان شی پیش له دغنځه کې بل وساره سره به پورې شي. زموږ درې ګنټه مزل دغه خراب په لار نو هله مند د جست ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو آزادی راډیو تفریح وو. موږ هم در تخبار کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
وسم راځو د ورکشو وایزانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادۍ رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم دا سې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی 2 کال کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوند د راکورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 5 0 9 5 2 ځل به هم شمیره درته وایم. 0 0 0 5 0 9 5 2 نو هله د آزادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدم منو اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمرد هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په هړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د ولسوالۍ کالو دی. او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسی خون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت دی، د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي وو. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 8 19، یعنې 0 1 0 1 2 3 2 8 19، پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ یاله. دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحم احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی، که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر دریمه ورځ ولاړې غورغوري ته د غزنې د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما سه هیڅ معلومات نه کیږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره راوغستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم: 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیداری په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري، لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاره کېږي چې د شمیرې راڅخه د سر څخه وتلې د سیم کارت څخه. نو دغه ایله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي، او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالرحمن او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 4. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کوره، او بیا ته درک او پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسئ 0 1 0 0 8 0 8 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پقوم زارا دے مجاہدین وخت کی د مجاہدین ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنځم بیرته.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو ځان او کارکونکو او دونکو څنګه سچولس په خیر است تایر روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي دی. د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاس بولس کال کیږي. تخپل کور نه ترک سوی دی د کندهار د باغ پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی. د خپل کورسه تر دننه پوری بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسی 0 3 5 9 8 1 بل شمیره سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 9 3 0 4 9 3 9 3. د خدای په امان ویلو د چې ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم د ازادي شاعر کارکونکو او دغه سلام په دې لږ جوړ وغواسه معلومات لري یا چالی سره شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. ټلیفون شمیره د سوام 0 1 0 4 2 8 5 0 2. شمیره یو ځلې بیا وایم 0 1 0 4 2 8 5 0 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول مسالی زه خبره کوم د اسرائیلي د کلي د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت په جبرک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کدی په خپله زما غرار دي ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر 4 4 5 4 4 5 5 دا د فلان شمېره ده. تر بله بیسې شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري راسره وکړي هغه شمېره بیسې شمېره ده 0 1 2 3 2 8. په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک دي څوک سره شناخته دي د ته نوم د میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او سلام
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله اخلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې 2 کاله کېږي شیدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېل ته دی کله بل ځای شي چې کور مېل ته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 1 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 1 0 5 0 9 1 5 2. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه محترم. دغه ماشومه بېګاره ایسته بې درکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره استویر نادره کده او د 113 ولې کابل د قسیمه کده او که د چاوی په سودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای شي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای شي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 003-1-1-4-1-2-6-5-1. شمیره بیا تکراروم 003-1-1-4-1-2-6-5-1.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه نادره کسوی دی، د پار څخه خوابه دی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0-3-1-0-9-3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0-4-0-2-2. بل نمبر دی 0-2-3-6-6-3-7-8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چا ته وروره معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ساده بنگړو شنګ زلف جالونا پلی چوخی ٹالونا دسرو شندو جامونا
دے آزادی میلما
د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروان يم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبد الوهاب چپان میشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړې، په همدې خاطر یو موده په زندان کې تیر کړې او اوس چې لسو لسیزو رئیس په بریتانیا کې میشته، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پایته رسیدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د اغې نوم مرکخیل دی هلته زېږېدلی یم، او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، هوا به متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو هغه لري موقعیت لري، او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتاً خلک یې د خوړ په نامه باندې یادوي، او دې خوا یې هم کلی دي، هغې خوا یې هم کلی دي چې عمدتاً پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی و، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته یې استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري، او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتاً حاصلخیزې ځمکې وي، درې فاصله، څلور فاصله، دوه فاصله، داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او موږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، موږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغه کلی په سیرا کې ز خپل هیواد احساسو.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي، بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم سنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم سنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپار چا کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله، هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دیده درس چه منگا پا اغا که ویلو پا مرکخیلو که اغا دست فکر که و چه دا با کافی نوی. خوز ما پا ان بانده کم درس چه منگا پا مرکخیلو که پا پنزو کلونو که و آیا اغا از ما دی راتون که تحصیلاتو دی پارا بی حد درخ اساسو. مثلا ما پا پشتو جوابانی پا درین سنف که منظم یو چه لکلی شو، نو درین سنف که لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لکه ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی پلیلی راول باندی آلتا و دا عمدتاً دی مزار شریف آغا سیمی لکه چار بولک، بلخ او دی دو غزه اینو چه پشتون نشین خلق آلتا دیر زیاد بکی حسیدل، دی آغو کلونه چه دیر زیاد خلق دی خونزی تا رتلل، او پا دی خونزی تی بیا منگا سپارچه شو او شپاگم سین همو پا دیزه که و بیزکا چه آغا پشتو جبا باندی و په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې مونږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنف پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خواخ هم پا اغیزه که چه اوسیدم. او ده مزار شریف که پا اغی وقت که ده خی خاطره می درلودنی، خصوصا ده بلخ پا ولسواله که چه زبا کلتلوم او ده بلخ زره کلا می لیدله، او کلا با چیز مونگ ده تاریخ استاد مونگ تا ده ام البلاد پا حق لبانده خبری کوله چه ده خارون مور، تا ده خارون مور ما سوزاله پا خبال استر گبانه لیدنه او سیم چې دا ویار لرم او خوخیږی می چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکم. دغه په څنګ کې نورې آبادات هم هلته موجود و، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زمونږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زمونږ د هېواد تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهم مو قصه وکړه، له نهم وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسی ته ولاړم او هلته مې چې دی درس شروع کړ. د هلمند په ولایت کې د لیسی د دورې د شروع مسأله ما ته بې حده ډېره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی وو. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی وو او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایي تللې وه، خو که جزایي تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې وو چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شو.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي دری کاله په خپل مسلک کې ویلی وو، او موږ په همدغه لیسه کې دری مضامین په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون وو چې د نباتاتو په نامه باندې یادېدو، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زمون په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو موږ په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل و لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغه سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغللو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شین مونږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړی وو. او دلته د نورو هغه کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت باندې کې زموږ سره وو، زموږ ستونزه کمې وي.
او د پوهنتون د دورې مسراته وایي چې د پوهنتون دورم بیا څنګه وو؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه، د داخله سموت خبرې وي. خو زه ما په کې جنجالونه هم درلودل، مثلا په هغې ځای کې مونږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله مونږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ مونږ حاصلول. په دې باندې مونږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون مونږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو. په هغې کې مونږ 113 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي وو. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوي هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دی هم چې ډېر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ 113 تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس د داسې شي یا هغسې شي اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي وو د هغو د پرمخت بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي ورورۍ آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته او څنګه وو؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې وو او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود وو، د هډې فارم موجود وو. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه. خو لیکن هلته هم د هېواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی وو او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس وو. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانۍ نه یا یا د مامورینو د حق نه په ځنې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوو، مونږ به کله کله ادارې ته وتللو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړې، که ټول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې موږ ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو، بیا موږ دا کار وکړو. خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه را پیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیا وه او که تدریسي وه، که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسو ساتو. د هغې نظیر له تورې سه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنې موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بېدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل، هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 40 استادانو د جملې نه یوازې 18 استادانو PhD درلودې او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 18 استادانو چې PhD ولري او دا نور، دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بېحده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بېحده پوه خلک و، او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه موږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه ور و، لابراتوارونه یې ډېر مجهز و. او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدي هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وي. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو، او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. مونږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا مونږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې 15 مضمونونه مونږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما 3 مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقی بلل کېدل. مونږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقی هغه دی، خو هغه کوم یو حالت چې
دور دیموکراسي
خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و، دا د ده په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې لږ پټو پناه اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خانه ونیول شوم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ یې د مرکزي لیلې څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو موږ باندې 15 کاله قید وخېژو، او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره یې کتابونه ونیول، او زموږ سره یې چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړلو. او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګونه غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پې وشوه.
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه 13 میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا 13 میاشتې نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو، او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو. موږ کله چې راووتو زموږ 13 میاشتې پوره شوې وې، 15 کالو.
څنګه چې تاسو چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې، تاسو ونیولې لیکن ستاسو مشانې نه ونیولې،
دا خبرې موږ ته دلچسپي معلومېدلې. دا پوښتنې هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول، او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو موږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادو، هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې، او په خپل موویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګوره
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ، داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود، په اوله کې اکثره وزیران هم تاسو د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانېږي چې کله چې کچېرې اېده رابطه د مثال په تور سره د ګوندي ایوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک وه. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلي دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی، او اوس مېم چې د 3 کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې د جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ کور مدان.
تاسو نه ډیره زیاته مننه.
دا د ازادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.
Show me the گمزار شو مزر گیان راغلی می جانان دی گورم شرمی گما بدلائی نشم باران